سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستان زایمو ده زویرو دغه پروگرام ته راغلاستو يم پیل خبرونه کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي پر روان 2023 کال کې 3.2 میلیونه افغانانو چې 2.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونه ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 21 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا ساکال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه و چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2 لک 70 زره کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 1.5 میلیون ډیرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینکان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغون آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو څرخني شامل دي. په مس عینک د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت MCC لخوا پیل شوې. د کان د استخراج تړون په 2003 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د 5 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوځ په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستاني طالبانو یا TTP ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه د سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې 3 تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندي شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ، همدارنګه د کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پاڼو د حق کولو په لټه کې دي او د هغوی د پاڼو په حق کولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا 10 ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالعارفوف او په مشرۍ د پلاوی له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکلورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړي چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکي کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د قزاقستان کاز انفورم خبری ویبپاڼه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خپروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدراعظم عبدالله اریپوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه. د موافقه د ښاغلي اریپوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل
د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیات یې کار روان دی. د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکې ده. همداراز د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د وی موافقې په اساس باندې چابهار بندر لاله د ازبکستان مالونه تودو او بوته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلي شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنونکي باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي
زموږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي. اما که چیرې دا د نړۍ د مالی سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې برسپت نه دی پیژندل شوی او په د ملل متحد کې دا قراردادونه نه شي ثبتېدلی. اما دا طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت ترننه لدی بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکی ترنګلی دی. نو له نورې نړۍ سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تمل لري. دا ځوان په دې توانیدلای چې د کور له مسؤلیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې، ما تسلیمه کوي هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوتونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ را پدی خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل، هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړی چې خپل لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي،
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې. او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې درسو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او زده کړو لري وسات. حداقل یو څه چې هغه د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابرې د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپل لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي،
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغه باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې، ما تسلیمه کوي هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وایي استلو، او مثلا هغه به دکتورا وکړل، ماسترای به خسلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي وریا کوم چې د وخت بلارل هغه دندې ته به ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولای شوي. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترای ولري او دکتورا ولري، هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنۍ حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلی وی کوي، نه ویلی کوي، ځا وی کوي، نه ویلی دا په هغه ځای باندې کې نه ولري، چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي، چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق اقدار ته نه رسپارل شوی. نو دغه نه خدای چې یو تجارت یو بل چې مخه کوچی دی، حتی د درس نه پاتې شو، پیړی پیړی به د دوزیان وي. دغه وسنۍ حالت چې کوم دی، چې په افغانستان کې کوم وسنۍ یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټول یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه به تعلیم دی، به سواد دی، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان نه کړي خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وي، او د اول نه د دوه درسي تهداب جوړ وي، نو هیڅ وخت باندې داسې نه کېدل چې موږ په ملک یو داسې به سواد څوک راشي او حاکم شي. ټول به سوادار او هیڅ به نشوي کولای چې په چا باندې زده کا، یا هیڅ به نشوي کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، ځکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان یې ځکه کولای شي چې نسل نسل به سواد پاتې شوی، هم دغه شی پاتې شوی دی، او په دغه مفکوره دی هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې غلط دی، دغه نه بیرته هم دغه شی پاتې کیږي.